دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله ارچوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د پرمان هرکلی کړی خو په دغه اړه یې د نور ډېر څه د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ویست پر خپله ټویټر پاڼه د پرمان د هغې برخې یادونه کړې چې د واده په اړه د ښځې رضایت پکې تامین شوی او دا حق ورکړل شوی چې له چا سره واده وکړي ویست یادونه کړې چې دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ښوونځیو کارځای سیاست او رسنیو په ګډون د ټولنې نورو برخو کې هم د ښځو حقونه رعایت شي مولا هبت الله خونزاده پرون د جمعې په ورځ د ښځو او نجونو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړ د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق تمویلونکو د دیسمبر تر لسمې نیټې افغانستان کې مرسته کوونکو ادارو ته د پیسو د لیږد په اړه د پریکړې کولو په اړه موافقه کړې رویټرز دا خبره د نړیوال بانک د یوه ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی کړي نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق مدیریت کوي تیره اونۍ راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 200 میلیونه ډالرو د لیږد ملاتړ کړي دا د بیا رغونې وجهي صندوق د 1,500,000,000 هغو ډالرو یوه برخه ده چې افغانستان کې د طالبانو په راتګ کنګل شوي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دغه اداره وایي چې له دې ډلې 1,00,000 کسان یوازې په 2021 میلادي کال کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي د یونیسیر ویان بابر پلوچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره د نورو بشري مرستو اړتیا ده بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپنا خوړو او نورو لومړنیو شیانو ته اړتیا لري نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوږې او شاوخوا 9 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخ دي په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمېر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 8 غړو هیوادونو ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ رقم دی او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د رسیدونکو افغانانو په شمېر کې په 2020 زیاتوالی راغلی د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د پناه غوښتونکو شمېر 10,000 ته رسېده په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 1,300 ته لوړ شو نن په کابل کې د زړو تایمنیو اړوند د 4 امنیتي حوزې ته څیرمه چاودنه شوې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد دا چاودنه تایید کړې هغه زاده راډیو ته وویل چاودنه د سړک غاړې په یوه ګلدان کې رامنځته شوي او هیڅ ډول تلفات نه لري د مجاهد په خبره د چاودنې موخه د اندېښنو رامنځته کول دي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخه پوځي تحرکات وکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
بایدن پرون خبرانو ته وویل چې د پلان هر هرخیز دی د زیاته کړه چې واړی هغه تر سره یو ځای کړی چې د ډیرو په باور د ډیرو هر هرخیزو او مانادارو نو مختونو یو ټول کده بایدن وویل د پوتین لپاره به دا ډیره ګرانه شي چې له هغه اقدامات سره په مخ لاړ شي چې خلک وبیر لري چې د ښایي وکړي خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی د کرملین یو سلاکار یوری اوشکوف ویلی چې بایدن او د روسیې ولسمشر به په روانو ورځو کې د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړي کرملین وایي په دغو خبرو کې به ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په نور مسایلو سربیره په افغانستان هم خبرې وکړي متیو لابد امریکا آشنا رادیو
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد موافقه کړي چې هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی پاکستان د نومبر په 4 نیټه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون د خبرو لړۍ وځنډوله او د سلام مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته ستانه شول. د اروپایي ټولنې جیکپوري ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې وویل چې په 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړي او اوس هغه وخت را رسېدلې چې ګډونوال پلاوي په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي. مورا زیاته کړه چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی، نو ځکه د ده په وینا بیړه په کار ده. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله ده. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې مکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایربس جنگی هلیکاپټرونو د خرڅلاو و. همدارز د متحده عربي اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیه او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو بل موافقه لاسلیک کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ مشهودي وره.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې نن یې په کابل کې د ځینو وزارتونو مامورینو ته د معاشونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. د وزارت د چارواکو د وینا له مخې د معاشونو پور کولو کې د خنډ علت د مامورینو معاشونو د نوي سکل سره برابرول. په موکړی د اکرام شلواری د رپورت ده.
تاسو دوه نه وړاندې مامورین ته د ماشین د ورکول اعلان کړو، د مامورین په ماشادو کې د دغه وګزند الاسو
ماشو ورکړته تقریبا د غدرې افته مخ کې د مالیه وزارت اماده و. زموږ اماده و په دې معنی چې د ماشات د پاره هم پیسې د لوړلې په بودیجې کې وزن لامل دا سو چې ماشات د نوې سکیل مطابق اجرا کیږي. هغه نوې سکیل ادارات ته نو رسیدلې د تیر افته اخر ته هغه سکیل تقریبا ټول ادارات رسیدلې دي او ادارات خپل استحقاقونه د هغه مطابق جوړي مشتری راوړي. همدانن سمور د ماشات اجرات شروع کړي دي. نو هر ادارې ته چې سکیل رسیدلې دي د هغه مطابق خپل استحقاق جوړي راوړي دلته اجرا کو. نن د سار څخه د معاشاتو اجرا شروع ده کیدای شي دا اوس پر د سو اداراتو معاشات اجرا سی ویلا هم به
دا سی ریپورتونه شته چې تاسو د مامورین په معاشاتو کې ډیر زیات بدلون راوړل او کم کړی دي. دا کومه په کوم بستو کې راغلی دي؟
اول خو چې موږ معاشاتو کې تغیرات راوستل دي ټول تر دریم بس کې وړ بستو نه دي، یعنی دریم او تر دریم کې ته بستو کې مو هیڅ تغیرات نه دي راوستل. د غلور تغیرات عموما په هغه معاشاتو کې راوستل دي چې هغه ډیر وړ و په لکه او افغاني وي د دې ملت پر بدی بودیجه باندې واقعا درانه و. په دا خاطر موږ په هغه کې اصلاحات راوستل دي کم کړی مو دي. غټ سبب به عدالتي و، ځکه دوه مشابه بستونه چې په دوه ادارو کې و، یوه اداره به 15000 افغانۍ اخیسته، بلې اداره به د هماغه بس لپاره 1.5 لک افغانۍ اخیسته. دا په هیڅ صورت عدالت نو. نو هغه ډیر لوړ هغه ډیر غزاف ماشو کې تغیرات راغلي. کښته ماشونه دریم بس تر دریم بس کښته ماشونه چې موږ د کارمندانو اکثریت دغه بستونه دي په هغه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی.
تاسو ریپورتونه هم چې تاسو د کورنۍ چارو او د دفاع وزارتونو کې د خزینه مامورینو ماشونه ډیر کم کړی دي.
دا د ماشاتو تغیرات چې راغلي ما مخکې درته دا د بستو په لحاظ راغلي دي. هلته دا مې نظر نه دی نیول سوی چې په دې بس باندې نارینه کار کوي که ښځینه کار کوي. او ټول د ټول اداراتو معاشاتو ته ټول ډیر تغیرات د مالیه وزارت په معاشاتو کې راغلي دي. نو ټول اداراتو کې هغه غزاف هغه ډیر درانه هغه پر بینصافي ولاړ معاشات چې په هغه کې تغیرات راغلي دي. ولې بیا هم دا خبره کوم چې تغیرات د بس په اساس دي، تغیرات په دې اساس نه دي چې پر دې بس باندې شې نه کار کوي کنه نه کار کوي.
اوس فل تاسو دوه شمه شور کوي؟
بله، و فل حال د دوه میاشتو کو.
خپل سپ د جرمني او هالند حکومتونو د پوهنې او د عامه روغتیا وزارت کارکونکو ته د معاشونو برابرولو ژمنه کړې و. دا پروسه تر کوم ځای پورې رسیدلې ده؟
هالند او جرمني او یونیسف وعده کړې و، موږ هر کله یې کړې و، کورودانه مرته ویلې و، او او چار وخت کومک کوي خدای جرا ولی خو تر اوسه پورې عملی کومک چا نه دی کړی. تر اوسه پورې دا موضوعات صرف تر وادو پورې پاتې دي، عملی شوی نه دي.
آیا تاسو جرمنی او هالند سره په تماس کې هستئ؟
دا تماسونه موږ د وزارت خارجه سره یو، بیا د وزارت خارجه چې د هغه سره مستقیم تماس کوي، ځکه مالی وزارت مستقیم تماس نه نیسي، د اصول خلاف دي. نو مشران اخته دي کېدای چې هغه نتیجه ورکړي، چې کله خبره نهایي شوه بیا به هغه تاسو خبر کړو، ملت به خبر کړو.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي په داسې حال کې چې سکال په جمی کې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لوږې او فاقي سر مخ دي. د غربت په وجه د عامو افغانانو عاجل بشري اړتیاوې هم په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. د جنیو نه په خبريالې لیسا شلاین د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د ساړو ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې معمولا د تودوخې درجه له 0 درجه سانتي ګراد نه هم ښکته کیږي، او د اټکل لمخې بل اخره با منفي 25 درجه سانتي ګراد ته ولويږي. په عین وخت کې د لوګې او فاقې کچا په بې سابقې توګه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری خبرداري ورکړی دی چې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د وسلوالو شخړو په وجه باندې په زور او جبر له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي، د ژمي په ساړه موسم کې نه سرپناه لري او نه د ژوندي پاتې کېدو لپاره څه لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان بابر بلوچ وایي چې زیاتره بې کوره شوي افغانان خیمې نه لري او نه د ځانونو تودولو لپاره تودې جامې او تیل لري چې ځانونه پرې ګرم وساتي. خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه ورته نه رسیږي او د دواګانو په شمول له نورو بنیادي وسایل نه هم محروم دي.
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented levels.
د بشري بحران وخامت په افغانستان کې هر ورځ سختيږي او واقعاً چې د لوګي کچا هم په بې سابقه توګه لوړه شوې ده. د ټول نفوس 55% یعنی تقریبا 3 میلیونه افغانان د سختې لوګي سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه خلک د قاند او فاقې له خطر سره مخامخ شوي دي. بابر بلوچ چې څوره جمعکې افغانستان ته له یو د سفر وروسته بیرته جنیو ته راستون شوی دی، امریکا هغه ته ویل چې هغه په خپل سترګو د افغانانو د بیوزلۍ بیوسۍ دردونکي او زړه ماتونکي صحنې ولیدلې. نو موږ وایو چې داسې بې اسرې او بې وزلې میندې هم ولیدلې چې مړونه مړ شوي او د خپلو کمکوي ماشومانو سره د شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، نه ورته خواړه رسېدل او نه د نورو بنیادي اسانتیا او درک لګېدو. دا هغه میندې دي چې مړونه په جګړو کې وژل شوي او له بدې ورځې ورته د یتیمانو، لمسیانو او کوچنیو ماشومانو سرپرستی په غاړه شوې ده. بابر بلوچ اکټو:
وان سنگل مدر دټ آی میټ شي هاز ا 6 منت اولډ بیبی
ایوا مجرد امور چې ما وسره ملاقات وکړ د شپږ میاشتو ماشومې په غېږ کې و، 12 کلن زوی او 10 کلن لوري هم څنګ ته ناستو. میړه په جنگ کې وژل شوی و. د مجبورۍ په وجه د ټولې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه شوې ده. په خپله او همې 12 کلن ماشوم او 10 کلن لور خواري او مزدوري کوله چې د ځان لپاره خوراک پیدا کړي. بابر بلوچ ویل چې په افغانستان کې د سوې تغذیې کچا هم په مسلسله توګه مخ پر لوړېدو ده او یو زیات شمیر ماشومان چې د سوې تغذیې ښکار شوي پرښتونونو کې پراته دي. 3 میلیونه ماشومان د سوې تغذیې ښکار شوي دي. بابر بلوچ وایي چې د جملې نه د 1 میلیون ماشومانو د ژوند حالت ډېر خراب وو او که په عاجله توګه درملنه ونشي او مرسته ورسره ونشي ممکن چې ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې سږکال په افغانستان کې له شاوخوا 200,000 بې کوره شوو خلکو سره مرستې کړې وې. فعلاً صرف هر هفته له شاوخوا 60,000 خلکو سره مرستې کولی شي. مخکې له دې نه چې واوري وودیږي باید چې دغه خلکو ته د بنیادي مرستو د رسولو کار ګړندی شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره 350 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان کې د محدودیتونو او د یو شمیر رسنیو د تړل کېدو له کبله زیات شمیر خبريالانو خپل دندې د لاس ورکړې دي. مصطفی جعفری یو له هغه فلم اخیستونکو څخه و چې د اتو کلونو کار وروسته اوس په کابل کې جوار خرڅوي. پام وکړئ د وحید فیضی دی رپورټ ته.
نومي مصطفی جعفری دی. اته کالای په افغانستان کې په بیلابل رسنیو کې د فوټو ژورنالیست یا فلم اخیستونکو په دوګه کار کړی دی.
زیات زحمتونه مې وګالل چې تر دې ځای را ورسېدم. د راتلونکي لپاره مې هیلې درلودې چې هیواد او د بیان ازادۍ لپاره هڅې وکړم، خو په خوشنۍ سره دولت له منځه لاړ او موږ په کور کې ناستو.
د جعفری هیلې نیمګړې پاتې شوې. د طالبانو له راتګ سره دند له لاسه ورکړه. د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوس په کابل کې جوار خرڅوي.
زیات ملګری مې دلته راځي. کله چې ما ګوري باور نه کوي چې زه جوار خرڅوم. مخکې مې پر رسنیو کې د فوټو ژورنالیست او فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه. له حقوقو فارغ شوم او اوس دا کار کوم.
مصطفی جعفری وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې یو ورځ به سخت کار هم کوي.
لکه نه چې اسلامي امارات راغلی دولت له منځه لاړ، د رسنیو کاروبار بند شوی دی. په کابل کې د اکثریت رسنیو کار درېدلی دی، دروازې تړل شوي دي، حکومت له منځه لاړ او په اسلامي امارات کې کار نشته.
د د په څیر زیات شمیر خبریالانو دندې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. امنیتي ستونزې شته او تر څنګ یې اقتصادي ستونزې هم دي. زه یوازې نه یم، اړ یو چې د حالت وزغمو.
مصطفی جعفری د راتلونکي په اړه هم اندېښمن دی.
زیات اندېښمن یم. د میاشتې 15,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوم. د کور خرڅ هم دی. که وضعیت همداسې دوام وکړي نه پوهېږم برخلیک به مو څنګه شي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته که څه هم رسمي ارقام نشته، خو ویل کیږي چې په لزګونو رسنیو خپل فعالیت درول دي او په لزګونو خبريالانو خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي.
سپيني خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپيني خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په انډونیزیا کې یو افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته د نورو افغان مهاجرو سره د لاریون په مهال ځان سوزولې او د خو امریکا ته د پناه غوښتونکو راتګ دوام لري. درې میاشتې کېږي چې یو کورنۍ په امریکا کې میشته شوې ده. د امریکا غږ خبریالی جیانا میشیل دغه کورنۍ لیدو ته ورغی. د رپورت پښتو ژباړه رڼا دورانی غورزنګ تاسو ته در اوروي.
عبدالمنان صدیقی هغه وخت چې افغانستان کې وو هم د امریکا په نظامی اډو کې د شکرانې د لمانځنې مراسم لیدلی وو. خو نن شپه دای د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل کورنۍ او نویو ملګرو سره په ګډه دغه مراسم لمانځي. صدیقی درې میاشتې کېږي چې له طالبانو نه راتښتېدلی دی او منندوی دی. صدیقی له یوې کورنۍ څخه یو څه نغدي مرسته ترلاسه کوي. دی هوډ لري چې په دغو روپیو یو موټر واخلي. ثانیه واقف وایي چې امریکا ته راغلې کورنۍ دلته د میاشت کېدو لپاره شاوخوا 8 میاشتې وخت ته اړتیا لري. نوموړی د YMCA په نامه د هغې خیریه ټولنې سره کار کوي چې په امریکا کې د کډوالو له میاشت کولو سره مرسته کوي. میرمن واقف په خپل هم شپه کله پخوا امریکا ته راکړه شوې ده. صدیقی په افغانستان کې له پوځیانو سره د بمونو پر وستلو کې مرسته کوله. هغه به د خوراکي توکو په یوې کارخانې کې خپل لومړنۍ دنده پیل کړي.
کله چې موږ دلته راغلو موږ هیڅ نه درلودل. اوس مهال موږ له حکومت څخه د خوراکي موادو د ترلاسه کولو کارتونه، د ټولنیز خوندیتوب کارت او د دایمي استوګنې کارتونه لرو. زه د موټر چلولو موقت لایسنس هم لرم.
Two days in a week she's going to her ESL classes.
زما مېرمن خبر مخ روانه ده. د کمپیوټر درسونه پیل کړي دي. په یو لپټاپ کې درس وايي. په اونۍ کې دوه ورځې د انګلیسي ژبه درس ته هم ځي.
صدیقین یوازې دا چې په امریکا کې د ژوند په جوړولو بوخت دي، په افغانستان کې کورنۍ هم د مرستې تمه لري. الله
احساس خوش دارم که ما
زه ډیر خوښیم چې بل اخر مې دنده ومندله او کار ته ځم، ډیر خوشاله یم.
ثانیه واقف وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو درې میاشتې وروسته اوس هم په نغښتون کې ټکساس ته پر رسیدلو دي.
په افغانستان کې خلک دنده نه لري، د دوی گزاره سخت ده او خوراکي مواد نه لري. دوی ماته زنګونه وهي او روپۍ غواړي. موږ د حالاتو د ښه کېدو تمه درلوده، خو ورځ تر بلې هر څه به بدتر کېدو دي.
تیره اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو موږ له هوایي ډګره 150 افغان کډوال را انتقال کړل. میرمن واقف وایي چې افغانان له پخوانه هم په ټکساس کې ژوند کوي او دلته دوکانونه، رستورانونه او نور کاروبار لري. د صدیقي کورنۍ په هیوستن ښار کې د خپلو افغانو دوستانو سره لا ور د مخه په اړیکه کې دي. دوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د ایران ټول پولیس سیاسي مشرانو د چړشمبه په ورځ د نوي حکومت د جوړولو لپاره سلام مشورې وکړې. دا بحثونه یو ورځ وروسته له هغه کې چې د عراق د ټاکنو کمیسن تایید کړل چې د شیا مذهبي مشر مقتدیل صدر سیاسي ګوند د اکتوبر په پارلماني ټاکنو کې درې او یا سو کې ګټلې دي. خو نور شیا سیاسي مشرانو د ټاکنو د پایلو شکایت کړی، وایي چې دغه پایلې د هغوی په محبوبیت کې ډېر زیات کموالی ښایي. ایډورډ یارانی د قاهرې نه رپورټ راليګلې. عراق ټلویزیون د چارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د هیواد د ټاکنو کمیسن خپلې ورستې پایلې د نهایي تصویب لپاره د عراق سترې محکمې ته لیږلې، ځکه چې د عراق ورپوري سیاسي مشران د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو بل سره سلام مشورې کوي. دغه ټلویزیون وویل چې محکمې د خپلې پریکړې د اعلانولو لپاره هیڅ دقیقه نیټه نه ده ښودلې، مګر څارونکي تمه لري چې دراتونکو اونۍ تر اخره پورې به هغه خپل فیصله وکړي. د انتخاباتو د کمیسن مشر عدنان جلیل د سیشن بیپورز یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج تایید شوې دي. هغه وویل
أعلنت مفوضية الانتخابات أن أسماء الفائزين سترسل اليوم إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.
هوايد تولو شكايتونو أو استناف د سيرلو نروستا د تاکنو په اصلي پایلو کې 15 بدلونونه راغلي دي چې په بغداد، کرکوک، بصری، موصل او اربل ولایتونو کې په یو حوزه کې دغه بدلونونه راغلي دي. شیا عالم مقتدا صدر چې سیاسي ګوندې په پارلمان کې تر ټولو زیاتې څوکۍ یعنی درې او یا څوکۍ په ګټلو سره ګټلې دي، کوشش کوي د سنی او کورد سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د مخکخو ګډونکو په ګډون حکومت جوړ کړي. د پارلمان د مشر محمد حلبوسی سنی ګوند د اته د څوکۍ په ګټلو سره دویم او د کوردانو مخکخ ګوند یو د څوکۍ ګټلې دي. مقتدر صدر وایي د عراق لپاره یوازینی حل لار د داسې حکومت جوړول دي چې د اکثریت استازیتوب وکړي. هغه وایي صدر به بل شک د سنی او کوردانو د سترو سیاسي ګوندونو سره د اکثریت ائتلاف جوړولو په اړه خپل دریز ولاړوي او اوس د هغه سره سلام مشورې کوي. په واشنگټن کې د اټلانټیک پس سیډنیز مرکز کې د منځنی خطې سیډونکو پال سلیوان امریکا غکته ویل چې عراق د دیموکراسي په برخه کې د پام وړ سابقه لري، خو دا ښکاری چې ټاکنې په سم ډوري یو ګام وي. که څه هم هغه ویني چې عراق په عراق کې دنه خپل رول پیاوړی کوي. پال ویل ډیموکراسي پیاوړی نه ده. عراقیان سخت سابقه لري، خو راځي چې د یوې ښه راتلونکي لپاره هیله ولرو. دغه ټاکنې حتی که نیمګړې هم وي، که دغه سولې زیوی نو دا یو ښه خبره ده. سلیوان وای هغه فکر کوي چې ایران د انتخاباتو د دغه نتایجو سره په عراق کې خپل نفوذ زیات کړي.
دا واشنگټن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار روغتیاي چارواکي وایي د همکارو ادارو سره د پولیو واکسینونو په تطبیق کې پوره همکار دي او هڅه ده چې دغه واکسین په خپل محل ویش تر خلکو ورورسوي. دوی هم دا راز وایي طالبانو دولت د پولیو واکسینونو سره هیڅ ستونزه نه لري، بلکې هڅه یې ده دغه واکسینونو کمپاینونو په وړاندې ټولې ستونزې هوارې کړي. په دې اړه زمونږ همکار ابوبکر علیزی دا رپورټ را لېږلې.
د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس مولوی عبدالرحمن فاتح وایي مشرانو ورته د پولیو واکسینو د تطبیق امر کړی. د همدار ازوی په اوس وخت کې ورته د مسجد په مسجد د کمپاین د ترسره کولو لارښوونه شوې، وروسته به معلومه شي چې د کور په کور اجازه ورکول کیږي او کنه. مولوی فاتح وایي طالبان د پولیو واکسینو سره کوم ستونزه نه لري.
اسلامی امارت چې پالیسی د لکروخانه د چې په مکتوبي شکل باندې ټول ولایتونو ته او ټول ادارات ته هغه لیگل شوی دا او واستول شوی دا چې مسجد په مسجد واکسینو د پولیو د کمپاین اجازه ورته ورکړي او عملاً تاسو قتل چې په ټول هیواد کې ترسره شو.
د امیر روغتیا رئیس وایي طالبان نه یوازې دا چې د پولیو واکسینو سره ستونزه نه لري، بلکې ورسره یې د کمپاین د چارو په خطر سره وی کې پوره همکاري کړې ده. د همدار ازوایي کسانو د پولیو د ټیمونو سره په تطبیقي او روزنیزو پروګرامونو کې هم برخه اخیستې.
هیڅ مشکل نه لري او بلکې همکاري ورسره کړې. په هر ځای کې د دوی ټیمونو سره، کوارډیناتورانو، سپرویزرانو سره په ترنګونو کې برخه اخیستې ده او د دوی حفاظت یې کړې ده، دوی ساتنه یې کړې ده.
ورته مهال واکسیناتورانو هم منلي چې طالبانو ورسره په تیر ترسره شوي کمپاین کې همکاري کړې او پرتلونکو کې هم ورته پوره ډاډ ورکړی. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د پولیو د کمپاین مسؤل شبیر احمد وایي تیره اونۍ یې د پولیو واکسینو کمپاین په خوښۍ او آرامه فضا کې ترسره کړی. نوموړی زیاتوي د روغتیایي او نظامي مسؤلینو له لورې ورته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړل شوی و.
دا نو زموږ لپاره د خوښۍ ځای دی چې موږ په دغه شرایطو کې او حالاتو کې بغیر له کوم ستونزه او مشکل څخه کمپاین ترسره کړو. موږ ته د مسؤلینو لخوا، مشرانو لخوا نه ډاډ راکړل شوی و چې موږ همکار یو. همداشان د نظامي مسؤلینو لخوا نه ډاډ راکړل شوی و چې موږ په هره برخه کې ستاسې همکار یو.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین د لومړي ځل لپاره ترسره شو. وړاندې اندېښنه موجوده وه چې ممکن طالبان به د پولیو واکسینو ته اجازه ورنه کړي، خو دوی وایي چې دغه واکسینو د تطبیق په برخه کې پوره همکار دي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د خزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د پرمان هرکلی کړي، خو په دغه اړه یې د نور ډېر څه د ترسره کېدو غوښتنه هم کړي. ویست پر خپل ټویټر پاڼه د پرمان د هغې برخې یادونه کړې چې د واده په اړه د ښځې رضایت پکې تامین شوی. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق تمویلونکو د دیسمبر تر لسمې نیټې افغانستان کې مرسته کوونکو ادارو ته د پیسو د لیږد په اړه د پریکړې کولو په اړه موافقه کړې. رویټرز دا خبره د نړیوال بانک د یوه ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی کړي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق مدیریت کوي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په ویش غړو هیوادونو ناروې او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. نن په کابل کې د زړو تایمنیو اړوند د څلورمې امنیتي حوزې ته څیرمه چاودنه شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد دا چاودنه تایید کړي. هغه زاده راډیو ته وویل چاودنه د سړک غاړې په یوه ګلدان کې رامنځته شوي او هیڅ ډول تلفات نه لري. د مجاهد په خبره د چاودنې موخه د اندېښنو رامنځته کول دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان او هند رسنیو تایید کړي چې اسلام آباد موافقه کړي چې هند د مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون د خبرو لړۍ وځنډوله او د سلام مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته ستانه شول. د اروپایي ټولنې جیکپوري ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړي او اوس هغه وخت را رسېدلی چې ګډونوال پلاوي په پلازمېنو کې سلام شي.
د قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زمونږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.